السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس په جه شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې دغه پروګرام لوی برخه موسیقي ته ځانګړې ده خو په لومړي سر کې خبرونه او راپورونه لرو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ومنله چې د ډیورنډ پر کرښه باندې له طالبانو سره ځینې ستونزې راولاړې شوې خو د هیله وښوده چې له ډیپلوماتیکو چینلونو دغه ستونزې حل کړي بل راپور هم لرو خو پیل به په خبرونو باندې وکړو د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ادارات کړ چې کابل کې پاتې وای او ژل کېدبه په جاوزجان ولایت کې د طالبانو چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت په خمابل وسوالی کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي او د کاناډا یوې محکمې ایران د اوکراینی الوتکې د نسکورولو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د شاوخوا 4.3 میلیون امریکایي ډالرو تاوان په ورکړې محکوم کړ پوره خبرونه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخوانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادارات کړ چې کابل کې پاتې وای وژل کېدبه ملا برادر بیگا له ملي ټلویزیون سره په یو مفصل مرکه کې دغه خبره وکړه
کاغه بچاو کګداو کارتو کو په دې اداره کې موږ د طرف ورته اپو نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلې یا بمبل وژلې موږ عادت تجمنو موږ د خپل مشرتابه چې کوم هدایت موږ ته سو هغه موږ ټول مجاهدین ورته تجمنو
پر زول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د بریتانیا د پاوز لپخوانی لوی درستیز نیک کارتر سره په یو ځانګړي مرکه کې چې له بی بی سی 4 رادیو خبره شو وویل که کابل کې پاتې وای وژل کېده ښاغلی غنی زیاته کړه د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محبا او د پی پی اس مشر ښاغلی کوچای ورغلی و او ورته ویلي و چې پی پی اس سقوط کړی که دی په خپل موقف ودرېږي نو ټول به ووژل شي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې دغه ولایت په خمابل وسوالی کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي دغه ریاست سرپرست هلال بلخی وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکی وګړی وژلی او یو بلې وهلی ټکولی و د جاوزجان لپاره د طالبانو والی ملا محمد شعیب رسالت بیا ازادي راډیو ته وویل چې یو سوء تفاهم رامنځته شوی و او اوس مسله حل شوې ده
نیروهای مزید ترکمنستان یک چند قبل یک فرد ملکی
د ترکمنستان سرحدی ځواکونو څو ورځې مخکې یو ملکی وګړی چې د قرقین او خوماب د سیمې اصلي اوسیدونکی په شهادت رسولی و د سرحدي لوا کنډک د دغې موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته تللی و کوم سوی تفاهم رامنځته شوی و ترکمنستان زموږ ګاونډی دی په تیر کې زموږ له خلکو سره ښه او نیک روابط درلودل
پاینې حال کې د جاوزجان د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حملې ته په ډزو ځواب ورکړ د بلخي په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیان نه دی اوښتی ترکمنستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په بدخشان کې د واورې د ښویېدو په یوه پیښه کې 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ یوې سیمه ییزې باوري سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل دا پیښه مازیګر مهال د راغستان ولسوالۍ په تاجیلدره کې رامنځته شوه او برف کوچ هغه 50 تنه چې د سیند په غاړه د زرو په مینځلو بوخت و لاندې کړل د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې یو اوسیدونکي هم دغه پیښه تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل
در
راغستان ولسوالی که در انتاجل دره پکلی که در پیخ نن شاوخوا 3 بجی رامنزده شو خلک در زرو پا منزل و بخت و چه ناسا پا برف کوچ پری راغی چه په نتیجه که 15 تنه تر واور لانده شل او خپل ژوند له لاسه ورکړ
پس سیمه که د طالبانو چارواکو په دې اړه څه خبرې ونه کړې بدخشان چې پر دنګو غرونو پوښل شوی د ژمي او پسرلي په موسمونو کې د ډیرو دا ډول طبیعي پیښو شاید پاتې شوی چې خلکو ته پکې ځاني او مالی زیانونه اوښتي په کندهار کې یوې ایم ډي ډوله الوتکې سقوط کړی خو چاته یې زیان نه دی اړولی په کندهار کې د طالبانو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دغې الوتکې چې امریکا په تېر حکومت کې څو دانې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکړې وې پرون دوشنبې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د تخنیکي ستونزو له امله سقوط وکړ د سرچینې په وینا الوتکه تخریب شوې خو ځاني زیان یې نه دی پېښ کړی د هرات تورغونډې پر لوی لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه دیارلس تنه ټپیان شوي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمر کلاق
د تورغونډۍ د کمر کلاق په سیمه کې دغه ترافیکي پیښه رامنځته شوې. اووه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې درې ښځې او درې ماشومان دي. دا یو پلنګ کوچ موټر و چې چپه شوی دی. شپږ تنه نور برسېرن ټپیان دي.
خراب سړکونه او د ډریورانو بې پروایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي. دا د هغه څیړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې راپور کې ویل شوي چې د ورم کال په نسبت تیر 2018 کال په پاکستان کې په تروریستي بریدونو او چاودنو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې کال پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 204 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژونکي چاودنې، بم چاودنې او د ټوپکو په ذریعه حملې شامل دي. وړم 2020 کال دا ډول حملو شمیر 138 ته رسید. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کاناډا یوې محکمې د اوکراینی الوتکې د نسکورولو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د 100 میلیونو کاناډایي ډالرو شاوخوا 40 امریکایي میلیون ډالر کېږي تاوان په ورکړې محکوم کړ. د اونتاریو ایالت د عالي محکمې مشر ادوارد بلو بابا پرون اعلان وکړ چې د دې الوتکې سقوط یو عمدي او ترهګریز اقدام و. محاکمه د پی اس 252 نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو د شپږو خپلوانو د شکایت په اساس ترسره شوه او د ایران اسلامي جمهوریت دغو کسانو ته د 100 میلیون ډالرو د تاوان په ورکړې محکوم کړ. د 1990 کال د جدي په 13مه د اوکراین ایرلاین پی اس 252 الوتکه د تهران له هوایي ډګره له الوتو لږ وروسته د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو وویشتله او ټول 126 سورلۍ وژل شوه. وژل شوي اکثر بهر میشتي ایرانیان وو. په وژل شوو کې شاوخوا 10 تنه افغانان هم شامل وو. ایران که څه هم هغه وخت په توغندیو باندې د الوتکې وویشتل رد کړي وو، خو وروسته یې ومنله چې د دوی په خبره د انساني خطا له امله دا الوتکه هدف ګرځېدلې. ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې ولاړې شوې دي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل پاکستان هڅه کوي چې دغه مسله د طالبانو له حکومت سره له ډیپلوماتیکې لارې هواره کړي. پاکستاني رسنیو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې د ډیورند پر کرخه اغزن سیم نصب کړي او دواړه هیوادونه سره جلا کړي. نور جزئیات د نوریاس نوری پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په وړاندې د ځینو ستونزو یادونه وکړه او دا یې وکړه چې ځینې افراد چې نوموړي شر اچوونکي وو بلل غواړي چې له دغه وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
موږ بوخت یو او له ډیپلوماتیکو لارو ځینې ستونزې چې پیدا شوي هغه له منځه وړو. ځینې افراد شته چې غواړي دا مسله غټه کړي. په دې برخه کې شر اچونه د پاکستان په ګټه نه ده، خو لا غوڅه به چې موږ ګټه پکې نغښتې وي ساتنه وکړو.
ښاغلی قریشي د هغې ویډیو په اړه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې او پکې ښکاري چې طالبان اغزن سیم ویجاړوي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دغه ویډیو کې ادعا شوې چې اغزن سیم د افغانستان د خاورې دننه نصب شوی و. د طالبانو د حکومت چارواکي د ازادي راډیو له پرله پسې تماسونو سره سره حاضر نه شول چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون وښيي. خو څو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې پوله وویشي. هغه دغه اقدام یو نامناسب حرکت او د قانون خلاف یاد کړی دی. لبل خو د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي د دې اړتیا نشته چې پاکستان د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم غځولو او امنیتي موانعو جوړولو لپاره اقدام وکړي، ځکه د ده په وینا د ډیورند مسله تر اوسه نه ده حل شوې. پاکستاني ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان لخوا په سرحدي سیمو کې د اغزن سیم غځول او امنیتي موانعو جوړول په افغانستان کې د تېر حکومت په دوره کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو اصلي ټکی و.
د طالبانو چارواکي هم لکه د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو په څیر د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه سختګي پوله بولي، خو پاکستان هغه له افغانستان سره رسمي پوله ګڼي او تل ټینګار کړی چې د تاریخ دا پاڼه اړول شوې ده. د ډیورنډ معاهده په 1993 کال د افغانستان د وخت پاچا امیر عبدالرحمن خان او د برتانوي هند د بهرنیو چارو د وزیر مورتیمر ترمنځ لاسلیک شوې. پاکستان د دې 2600 کیلومتره پولې په ډېره برخه کې اغزغن سیم غځولی او ویلي دي چې دا کار د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي او د یو د بل خاورې ته د سخت دریځو وسلوالو د اوښتو مخه نیسي. د دې هیواد چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې پر دې پوله د امنیتي موانعو د جوړولو کار په سلو کې نوي بشپړ شوی دی. د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې افغانستان تل خپل د اعتراض غږ اوچت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایران وایي تر اوسه هغه وخت نه دی را رسېدلی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د اګست له 15مې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي او یوه سرپرسته کابینه یې اعلان کړې، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. د ایران په ګډون اکثره هیوادونه او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. بیا هم نوریاس نوري ته غوږ دو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل ایران تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسېدلی چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل نن ورځ موږ اساسا د طالبانو د په رسمیت پیژندلو مرحلې ته نه یو رسېدلي.
آنچه که در افغانستان بیش از همه مورد تاکید هست،
هغه څه چې د افغانستان په اړه پر زیات تاکید کیږي هم ایران او د افغانستان ګاونډیان پرې ټینګار کوي، د یو ټول شموله حکومت جوړول دي چې د افغانستان د قومونو او وګړو د تنوع استازیتوب وکړي. موږ د طالبانو په ګډون د افغانستان له ټولو ډلو سره په تماس کې یو او زموږ دریځ او زموږ مسایل په دقت طالبانو ته ویل شوي دي. موږ په اوس وخت کې اصلا د په رسمیت پیژندلو په مرحله کې نه یو.
نوموړي زیاته کړه موږ هیله من یو چې د افغانستان حکومتي اداره د خپلو اقداماتو له لارې په داسې لوري حرکت وکړي تر څو وکولی شي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. ایران چې اکثریت وګړي شیعه مذهب دي او له افغانستان سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، هغه مهال هم چې طالبان د 1990 او 2000 کلونو ترمنځ پر افغانستان واکمنان ول، واکمني په رسمیت نه پیژندلې. مخکې تر دې چې طالبان په اګست میاشت کې کابل ونیسي، تهران له دې ډلې سره نږدې اړیکې پاللې. طالبانو د کابل له نیولو وروسته یوه سرپرسته کابینه چې ټول غړي سړیان دي جوړه کړه. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. پر ښځو د کار کولو او پر نجونو د زده کړې په برخو کې لګول شوي بندیزونه هغه نور اصلي لاملونه دي چې د طالبانو د نوې واکمنۍ په وړاندې د نړیوالې ټولنې نارضایتي زیاته کړې ده.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. د بریتانیا دفاعي مجلې یو کې ډیفنس جرنل په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې چې آیا د جنگ سالارانو عمدي کمزوري کول د افغانستان د سقوط لامل شو که څنګه. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم 2021 کال تیر شو، خو افغانان به د اګست 15مه او تر هغه راوروسته پیښې چې افغانستان سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل هیڅکله هیر نه کړي. یو کې ډیفنس جرنل د مقالې په منځ کې د خپلې پوښتنې د ځوابولو هڅه کړې، په دې ترتیب چې ګواکې د پرزول شوي ولسمشر اشرف غنی ټیم د طالبانو ضد او د جمهوریت پلو جنگ سالارانو د کمزوري کولو هڅې کولې. مقاله کې دا ادعا هم راغلي چې د ارک ټیم دا کسان د اقتدار لپاره ننګونکي بلل. یو کې ډیفنس جرنل لیکلي د ارک ټیم دا جنگ سالاران له موقفونو وپرځول، له دولتي ادارو او منصبونو وشړل او د واکمنۍ فرصتونه ځنې واخیستل. دا خبرونه وایي چې که څه هم ارک دا کسان لري کړل، خو دوی بیا هم د طالبانو ضد جبهې لویه برخه جوړوله او تشه یې هغه وخت معلومه شوه چې کله د 2021 کال په پای موسم یو پاسون ته اړتیا وه. یو کې ډیفنس جرنال بیا وړاندې د جمهوریت د چټک سقوط یو بل عامل د طالبانو تګلاره هم بللې چې د دې خبرونې په وینا مهمه ده او باید له پامه ونه غورځول شي، هغه پخوانی فرضیه چې افغانان سره وویشي او واک پرې وکړي. بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین په کابل کې د شرابو پر ضد د طالبانو د وروستي اقدام په اړه یو راپور خپور کړی دی. راپور وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د استخباراتي چارواکو یوې ډلې شاوخوا 3000 لیتره شراب د کابل په یو رود کې توی کړل. ویل کېږي دا د شرابو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره د طالبانو د وروستي اقدام یوه برخه ده. د طالبانو د استخباراتو لخوا